درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو خبرونې اوري. څو شېبې مو تخنیکي ستونزه درلوده او زموږ خبرونې مو ونه اورېدای شوې. له دې کبله زموږ معذرت ومنئ. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د جنسي ځورونې په اړه د یوې پولیسي شکایت ته به توجه وشي او دا شکایت به وڅېړل شي. دغه راز په یو بل راپور کې د هلمند د والي له قوله اوري چې وای ایران د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او پیسې وراستوي. کابل شاریان د برښنا له پرچاوي سر ټکوي. په دې اړه هم یو راپور لرو. بیا به واوري چې په اوروزګان کې خلک او خبریالان د انټرنیټ له کیفیت شکایت لري. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ناتو لوړپوړي ملکی استازي استيفانو پونتکورو د ترهګرۍ د قربانیانو د یادښت په مناسبت په یو پیغام کې د سولې او بشري حقوقو په فعالانو ورستی بریدونه غندلی. د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي ایران وسلوالو طالبانو ته نوې وسلې او جنگي مهمات ورکوي او په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت سملاسي اوربند اعلان کړ. پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د ناتو لوړپوړي ملکی استازي د ترهګرۍ د قربانیانو د یادښت په مناسبت په یو پیغام کې د سولې او بشري حقوقو په فعالانو ورستی بریدونه غندلې دي. استيفانو پونتکورو نن په خپل ټوټر دغه فعالان هغه خلک بللي چې د باعزته سولې په لټه کې دي. په کابل کې د کمپنۍ په ساحه کې څو ورځې مخکې د سولې یو فعال او د پوهنې وزارت د علمي شورا رئیس عبدالباقي امین د یو چسپکی ماین په بریت کې وژل شو. تر هغه مخکې د افغانستان د مذاکراتي پلاوي غړي فوزیه کوفي باندې یو بریدو شو چې پکې ټپي شوله. د افغانستان لپاره د ناتو لوړپوړي ملکی استازي استيفانو پونتکورو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو د همکارۍ ډاډ ورکړی. له 2018 کال راهیسې د اګست 18 چې نن ده د ملګرو ملتو سازمان لخوا د ترهګرۍ د قربانیانو د یادښت ورځ نومول شوې. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په ترهګریزو بریدونو کې ګڼ خلک له لاسه ورکړي. د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي ایران وسلوالو طالبانو ته نوې وسلې او جنگي مهمات ورکوي. ښاغلی یاسین دا خبره نن د ازادي راډیو په یو پروګرام کې وکړه.
ارتباطي ملانه این بڑی سپرتو دی داگی لطریق دی مواد انتجاریه سلا مهمات او دوربینون او دانی وی اگواسلی مطلقا ثابتی گی چی دا زمانگ امسایه هواد ایران نفاهم و اصرف و مصر امایت کیگی.
ایرانی چارواکو تل دغه تورونه رد کړي چې په افغانستان کې وسلوالو ډلو په تیره بیا طالبانو ته وسلې ورکړي. لویدیځو رسنیو څه وخت مخکې د افغان او امریکایي استخباراتي سرچینو په خاول ویلي وو د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو د هوایي ځواک دوه هلیکوپټرونه په وروستیو کې پر هغو توغندیو ویشتل شوي چې غالبا ایران طالبانو ته ورکړي. طالبانو د بدخشان د دروازو په دوه ولسوالیو کې نجونې کانکور ازموینې ته نه دي پرېښي. دا خبره د بدخشان د پوهنې رئیس عبدالسمیع عبدیار نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل طالبانو په مایمی او شکی ولسوالیو کې د هغو 200 نجونو مخه ونیوله چې د کانکور ازموینې ته نومونه لیکلي وو. په بدخشان کې کانکور پرون پیل شوی او تر شنبې دوام کوي. د بدخشان د پوهنې رئیس وویل له کانکوره پاتې شویو نجونو ته به وروسته په متفرقه ازموینه کې د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې په بدخشان کې نجونې کانکور ته نه دي پرېښي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت سملاسي اوربند اعلان کړ. په ترابلس کې د واکمن حکومت صدر اعظم فایز السراج جمعه په یو آنلاین پیغام کې وویل پوځیانو ته امر کړی چې اوربند وکړي. فایز زیاته کړه کال ته به ولسمشري ټاکنې هم وشي. صدر اعظم ویلي د دې کار هدف دا دی چې په هیواد کې امن راشي او بهرني قراردادي جنګیالي ووځي. د فایز تر قوماندې لاندې پوځیانو دوه میاشتې مخکې ترابلس ته نږدې د څو سیمو کنټرول په لاس کې واخیست او د ملیشه قوماندان خلیفه بلقاسم حفتر د پوزی کمپاین مخه ونیوله. ترکیه او قطر د ترابلس له حکومت ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې مصر، روسیا او متحده عرب امارات د حفتر ملاتړ دي. خلیفه حفتر چې د حکومت پر ضد وسلوال پاتون کړي تر اوسه د اوربند په اړه کوم تبصره نه ده کړې. د بیلاروس د واکمن رژیم د مخالفانو مشر سویتلانا تخانوفسکویا له کارګرانو غوښتي چې کاری اعتصاب ته دوام ورکړي. سویتلانا په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خپور شوی ویلي که ټول کارګران سره یو شي رژیم یې په وړاندې هیڅ کار نشي کولی. د راپورونو په اساس په بیلاروس کې مهم سوداګریز شرکتونه له کاري ځوړ سره مخ دي، ځکه اکثرو کارکوونکو یې له لسو ورځو راهیسې د دولت ضد مظاهرو او اعتصابونو کې برخه اخیستې. د بیلاروس خلک د اوسني ولسمشر الکساندر لوکاشنکو لري کېدل غواړي. لوکاشنکو تازه د یوې بلې دورې په مخه د بیلاروس د اګست 9 ولسمشري ټاکنې ګټلې. دی له 1994 کال په بیلاروس واک چلوي او د ده په وخت کې ټولې ترسره شوې ټاکنې د نړیوالو څارونکو لخوا غیر عادلانه بلل شوي. په وروستیو ټاکنو کې د مخالفانو مشر سویتلانا تخانوفسکویا کمې رایې وګټلې، خو ویل چې الکساندر لوکاشنکو په درغلیو ځان ولسمشر کړ. او یوې ایرانۍ میرمنې شپږ بچیان راوړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د کراچ ښار په یو روغتون کې وړمه ورځ یوې ښځې شپږ بچیان زیږولي، درې هلکان او درې نجونې دي. ماشومان او مور یې ټول ژوندي او وضعیت یې ښه بلل شوی. د دغو ماشومانو پلار سلیمان طلبي ایرب نیوز ته ویلي بې وزله دی او حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
با توجه به این که من خودم مستظرم
کرای کور که اوسم مالی توان نلرم، لاو حکومت غواړم چې را سره مرسته وکړي.
عرب نیوز د ډاکټرانو په حواله ویلي ماشومان لږ څه کمزوري دي او څه وخت به په روغتون کې پاتې وي. دا و خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واورېدل.
هغه پولیس افسر پر شکایت څیړنه کوي چې وایي له جنسی نظر زورول شوی. د هلمند والی وایي طالبانو په ولایت کې یو نوی جوړ شوی سړک وران کړی.
پرون ورځ زمنګر کانجیر سړک چې ډېر ښه کوالټي باندې جوړ شوی و، متاسفانه دښمن راغی او هغه په ماینونو والو زوتی.
کابل شاریان د برېښنا له پرچاویو شکایت کوي. په اورزګان کې خلک او خبریالان وایي د انټرنیټ کیفیت خراب او به لوړ ده.
د ریپورت په جوړولو دومره نه ستړي لکه د ریپورت په لیږلو، اما انټرنیټ نه بیا به څه کوو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو د تفصیل لپاره له آزادي رادیو سره اوسئ. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم مطالب لوستلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. په خبرونو کې مو اوریدل چې د هلمند والی وای چې ایران د دولت وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکوي. په دې اړه په څو شیبو کې د هلمند والی د څرګندونې اوري. خو اوس یو بل موضوع، د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي په کابل کې د یوې پولیسي د جنسي ځورونې د ادعا په اړه څېړنې کیږي. ښاغلی اندرابی آزادي راډیو ته وویل د دې ښځې له لوري شوې ادعا د افغانستان پولیسو ته ډېره مهمه ده او باید وڅېړل شي. پرون د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې کارکونکې فاطمه احمدی ادعا وکړه چې په خپل امنیتي حوزه کې د یو شمېر مسؤلانو له لوري ځورول شوې ده. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس پر راپور کې واوري.
د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف برخې کارمند فاطمه احمدی تیر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې د یوې ویډیو له لارې ادعا وکړه چې د دې حوزې یو شمېر منصوبین ورسره ناوړه چلند کړی. اغلی احمدی دا کړی چې د نهمې امنیتي حوزې یو شمېر مامورینو له دې نامشروع غوښتنې کړې دي. نوموړی وایي په دې اړه څو ځله اړوند ادارو ته خپل غږ رسولی خو چای غږ نه دی اوریدلی. دا ویل هغه وروسته چې دغه خبرې وشوې د زمري میاشتې شپږمه نیټه وه چې مدیر صاحب له مانه نامشروع غوښتنه وکړه او ما د زمري میاشتې په 22مه نیټه د جنایي جرمونو تحقیقاتو ریاست ته مراجعه وکړه خو ځای ونه نیوه. د فاطمی په څیر ډیر خزینه پولیس شته چې د افغانستان د پولیسو پولیکو کې دندې پر مخ وړي. مونږ هڅه وکړه چې د لاډیرو معلوماتو لپاره له اغلی فاطمی سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یوې کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټویټر د موضوع په اشاره سره لیکلي چې د یو شمیر پولیسو د فراغت په ورځ یوې خزینه پولیس له خپل دند استعفا کړې، د هویت کارت یې سوځولی او د خپل ځان پر وړاندې د جنسي ځورونې څخه پرده پورته کړې ده. نوموړي لیکلي چې د یو ستره ستونزه ده او ښکیل کسان باید په عام حضر کې تر پوښتنې لاندې راشي تر څو نورو ته عبرت وي. له دې سره همهاله د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي د دې پیښې د څېړلو لپاره یې خپلې هڅې پیل کړې دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه قضیه ورته ډېره مهمه ده. د ویز ټولو ته ډاډ ورکوم چې دا موضوع زموږ لپاره ډېره مهمه ده. په دې اړه خپلې څېړنې کوو. یو شمېر مسایل شته چې له ښځې سره هم باید خبرې وشي، خو له بده مرغه ټلیفونونه یې بند دي. د افغان پولیسو لولوري دا لومړنۍ ادانه ده. له دې وړاندې هم ورته اداګانې د یو شمېر ښځینه پولیسو لولوري اړوند ادارو ته شوې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان په ملي پولیسو کې د ښځینه پولیسو شمېر شاوخوا 4000 ته رسیږي. د اغلې فاطمې لولوري دغه ادا په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو هڅې روانې دي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان ملي پولیسو لیکو ته شاوخوا 6000 نورې ښځینه پولیسې ور اضافه شي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د هلمند والی وای چې ایران د دولت وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکوي. تر دې وړاندې لویدي زور رسنیو هم د افغان او امریکایي استخباراتي سرچینو په قول ویلي و چې د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو د هوایي ځواک دوه هلیکوپټرونه په ورستیو کې پر هغو توغندو وشتل شوي چې تر دې پخوا په افغانستان کې نو لیدل شوي، مګر په سوریه، عراق او یمن کې ډیر کارول شوي دي او دا وسله غالبا ایران طالبانو ته ورکړې ده. که څه هم ایران دا تورونه ردوي، خو د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي چې ایران طالبانو ته راز راز وسلې ورکوي. د ازادي رادیو په ولایت په ولایت خبرونه کې د طالبانو له لوري د چا انجیر سړک دورانولو یادونه هم وکړه. وی ویل
مخالفینو غوښته چې هلمند ولایت ته سقوط ورکړي او بل اخر خپل نامنهاد کوي شورا د ځای ته ځای کې خو امنیتی او دفاعي ځواکونه او د هلمندي ولسونو په میړانه دا پلان دي خونساشتو او بل اخر هغه سیمې چې او تعداد نیول شوي بیرته ساحه پراخه شو. اوس فعلا آرام ژوند کوي، خو اوس فعلا دښمن د مخامخ جګړې توان نه لري. متاسفانه ډېر بزدلانه عملونه کوي چې په لارو او په سړکونو باندې ماینونه ښخول دي چې متاسفانه خلک ډېر دی نه مایوسه دي. تاسو به خبر یاست چې پرون ورځ زمنګړ کانجیر سړک چې په ډېر غټو پیسو جوړ شو او ډېر ښه کوالټي باندې جوړ شوی و، متاسفانه دښمن راغی او هغه په ماینونو والو ځو چې دوی بیا وایي چې موږ د عامه تاسیساتو حمایت کوو او د دې تر څنګ موټر بمونو نه استفاده کوي چې د موټر بمونو په ذریعه زمونږ پوستو باندې حملې کوي او تخریبي درالې کوي او تخریب کوي او نور کوم ګټه دوی ترلاسه کولی نه شي چې هغه ساحې ونیسي او خپل کنټرول لاندې راولي.
تاسو دې چې انجیر د سړک د تخریب خبره وکړه، څومره سړک تخریب شوې ده؟
دلته دوه قسمته سړک تخریب شوې. یو قسمت دا دی چې دوی کله چې دغه ساحه کې ځوان کاو کله چې موږ عملیات شروع کړو، د عملیات په شروع سره دوی په ټکټرو باندې تقریبا 2 کیلومتره شاوخوا سړک واړوله. هغه وخت هم اته د خپلو بانډو نښو ماشومانو چې کدلې په ډېر بد خبرې دوی ته کولې، مګر شرم نه و. او دوی د پاکستان او د ایران د خوانه انفجاري مواد دوی ته راځي او دغه انفجاري مواد بیا دوی وشکو رقم جوړوي او په سړکو باندې دي چوس تقریبا یو 2 منطقې لس متره شاوخوا اندازه تخریب کړی. به دا سړک چې نوی جوړ شوی و لا افتتاح هم موږ نه کړی چې دغه سورو دغه باید افتتاح شي.
تاسو وایئ چې د پاکستان تر څنګ چې افغان چارواکي همیشه دا ادعا کوي چې پاکستان مداخله کوي او پاکستان البته دا مسله ردوي، د ایران نوم هم واخیست. البته ایران هم دغه خبرې رد کړې دي. په ورستیو کې ځینو لویدیځو مطبوعاتو هم داسې خبرونه درلودل چې ګواکې ایران هم د طالبانو ملاتړ کوي او خصوصا په هلمند کې ځینې توغندي دوی ته سپارلې دي. آیا تاسو د دې ادعا لپاره کوم ثبوت لرئ؟ ایران طالبانو ته داسې پرمختللي وسلې ورکړي دي؟
متاسفانه په دغه موضوعاتو باندې خو ټول جهانیان پوهېږي او هلمندیانو ته په وضاحت سره او ښه صحیح روشن معلوم دی. یو ارتباطي ملانین بړیس ورته د هغې له طریقه دی مواد انفجاریه، سلام، مهمات او دوربینونه او دانیوي اغواسلې مطلقاً ثابتیږي چې دا زمونږ همسایه هیواد ایران نه فهم ورسره حکومت حمایت کیږي. نو زمونږ خواهش کوو چې ایران حکومت خپله وایي چې مونږ خبر نه یو نو دا قچاق دا مواد قچاق دا انطلاقي مواد چې راځي نو د دې مخه چمتو د مسافرینو مخه چې نیسي همدسي باید د دې اصلحې مخه د افغانستان په مخ کې راځي راولي باید ونیول شي.
د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین و. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وای په 24 ساعتونو کې یوازې 4 ساعته برېښنا لري. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې حکومت او اړوند ادارې د دې ستونزې د حل په برخه کې بیتوانه بولی. د افغانستان برېښنا شرکت که هم د پرچاوي ستونزه تاییدوي خو د حل کېدو لپاره د هر اړخیزو پلانونو یادونه کوي. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس پراپور کې.
د هوا لګرمېدو سره په کابل ښار کې د برېښنا پرچوي هغه څه دي چې کابل ښاریان یې له ستونزو سره مخ کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د برېښنا پرچوي نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم وسې او عادي چاره ګرځېدلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطا الله او ایمل
زمونږ دکان کې فیلحال د ورځې چې دوه ساعته برېښنا لرو او د شپې چې کور ته ځو ورځې برق نه وي او د شپې هم یو څلور ساعته برېښنا وي بیا ځي بیا نو چې بیا ځو بیا برېښنا راغلي.
دوی زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې یو منظمه پروګرام د پرچوي لپاره جوړ کړي نه دا چې بې نظمي وي دلته چې هر وخت یې زړه وي د برېښنا پرچوي رامنځته کیږي. دا موضوع زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ خبره ده. موږ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې ژوند کوو دا ستونزه ده. نور خلک خو پر خپل ځای پرېږده. د برېښنا د پرچوي موضوع یوازې په کابل کې نه بلکې د هیواد ختیځ او شمالي ولایتونو هم له دې ستونزې سره مختی. د پکتیکا ولایت اوسیدونکی عبد الله
په پکتیکا کې د برېښنا نشتون غنی ستونزې را منځته کړې دي. چې د هغې له جملې څخه یې ستونزې په پکتیکا کې د تجارانو د کارونو د خنډ او د ځنډ سبب ګرځېدلای دی. د پکتیکا د مرکز شرنی ښار د شپې له طرفه تیاروي.
د بغلان ولایت اوسیدونکو هم د برېښنا له نشتون سره مخ دي او په ټینګار سره وایي چې حکومت باید د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت به د دې اندېښنو په ځواب کې که څه هم په دې برخه کې کمی مني خو په ټینګار سره یې د حل لپاره ژمنه کوي. د دې شرکت وین وحید الله توحید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د لنډمهال ستونزې د حل لپاره د سولر ویش موضوع مده او د اوږدمهال لپاره د ترکمنستان او د ازبکستان د برېښنا وصل کړي. کرنی تقریبا تر 90 سلنه پورې کرنی سات رسیدلې دي. د ترکمنستان زر میگاواټ برېښنا دی چې صرف په پغمان کې هم د سامان کرنی روان دي. په سبسټیشنونو په دښ خوجالوان کې او په اندرنګ په ارغندې کې افتتاح شوی عملاً دا عملاً اوس آماده دي.
خغلی توحیدی وای د وګ محل لپاره له ازبکستان او ترکمنستان څخه شاوخوا 2000 میگاواټ برېښنا افغانستان ته انتقالیدونکې دا له هغې سره به د کابل په ګډون د ډیرو ولایتونو د برېښنا ستونزه حل شي. د برېښنا د پرچاوي په اړه په داسې حال کې د څرګندونې کیږي چې د تیرې چهار شنبې په ورځ د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان او تاجکستان سرحدي پولې د بدخشان ولایت درواز ولسوالۍ ته راغلی او هلته یې د هغې ولسوالۍ اوسیدونکو ته د نورو برخو ترڅنګ د برېښنا په برخه کې هم د مرستې ډاډ ورکړی. موږ هڅه وکړه چې د تاجکستان هیواد د دې مرستو په اړه له افغان حکومت سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. هیریدنی وی چې افغانستان له تاجکستان سره د برېښنا په برخه کې یو ستر پروژه د کاسازر په نوم لري. د دې پروژې له مخې قرغزستان او تاجکستان 300 میگاواټ برېښنا افغانستان ته او 100 میگاواټ پاکستان ته لیږدوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس 400 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې اوس مهال یوازې 250 میگاواټ تامین شوې ده. په همدې حال کې کابل په ژمي وړو کې 100 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې 450 میگاواټ د وس لپاره د استفادې وړ ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي له دې درکه شکایت لري چې برېښنا زیاته قطع کیږي. په اوروزګان کې نه یوازې د برېښنا ستونزه ده، د دې ولایت اوسیدونکي د انټرنیټ له کیفیت او بیې هم سر ټکوي. وایي چې ډېره بیې ډېره لوړه ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
احسان الله ولسمال په اوروزګان ولایت کې یو سیمه ییز خبریال دی. دی وای کڅه هم په راپور لیکلو بوخدی خوای سوچ او فکرې د انټرنیټ سره دی. پولیس مل ازادي راډیو ته ویل چې د راپور په جوړولو په سیدوم وروخت نه تیروي لکه څنګه چې د انټرنیټ په پیدا کولو په سی وخت تیروي. او په دې لاټه کې وی چې راپور به دفتر ته څنګه ولېږي او انټرنیټ به د کومه کړي.
د ریپورت په جوړولو دومره نه یو ستړي لکه د ریپورت په لیږلو، ځکه یوه ورځ که په ریپورت مواد موږ راټولوو یوازې م فکر دی ته چې څنګه به موږ لیږو، راټول خو بې کوده خم په خپل واس کې دي، اما انټرنیټ چې نه بیا به څه کوو؟ نو په ډېر مشکل سره کله چې موږ یوې ادارې ته ورځو، دولتي اداره یې ممکن پر هغو موږ داسې ریپورټونه لیکلي وي چې هغوی دپاره مثلا دوی دپاره ښه نه وي، منفي ریپورټونه وي، هغوی موږ ته انټرنیټ بیخي په لاس نه راکوي، وایي نسته، بېلابېلې بهنې راته لټوي. له وسلوالو طالبانو څخه هم غوښتنه کوو چې دغه د ولس پر خوله خپل لاس ایښودل دي او د هغوی غږ بندول دي. که پر یو ملکي سړی انټرنیټ باندې خو مشکل نشته، اما که پر موږ انټرنیټ باندې د ولس ستونزې دلته ګره ډم پاتېږي.
ولسمال ازادي راډیو ته وویل ځکه اداره په اداره په انټرنیټ پسې ګرځي چې په دغه ولایت کې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د هیڅ مخابراتي شبکې انټرنیټ کار نه کوي، او که د یو شمېر دی کوي هم خو هغه ټوجي دی او صرف په نوم انټرنیټ دی چې بغیر د فیسبوک له مسنجر څخه بله ګټه ترې نه اخیستل کیږي. اوس مهال د دغه ولایت خلک د سټلایټ د انټرنیټ څخه کار اخلي چې خلک یې د لوړ قیمت څخه سر هم ټکوي، او تر څنګ یې خلک مجبور دي چې یوازې په نیټ کې پی کې ورڅخه ګټه واخلي. د غرمې 12 بجې دي، تر 12 زیات ځوانان او یا هم دولتي مامورین په ترینکوټ ښار کې د هیواد نیټ کې په مخې ته ولاړ دي چې د دکان دروازه هم تړلې ده او د اسرل مر ته ولاړ او ناست دي او انټرنیټ کاروي. نکی بولا چې د یادو کسانو لړلې دي شکایت کوي او وایي چې د نیټ کې په مسولین یو واجبې انټرنیټ په 500 افغانۍ ورکوي، او دغه یو واجبې انټرنیټ دوه او یا هم درې ساعته دوام نه کوي. خو د نیټ کې پی مسولین بیا د انټرنیټ لوړ قیمت سټلایټ یادوي. د هیواد نیټ کې پی مسول سید ولی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو غټ لاندې هم دغه د سنن لري فایبر غلي دی روزګان ته، او نه هم د شبکې کوم لینک راغلی دی، دا هغه مشکل دی. د انټرنیټ چې دا ایپی نه اخلي، دا د سټلایټ نه اخلي. شن سټلایټ نه چې کوم انټرنیټ اخلي تیږي، هغه به اتمن قیمت وي.
د مخابراتي شبکو مسولین د انټرنیټ د خدماتو د غیر فعال کېدو پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي او وایي چې وسلوال طالبانو یې مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ترای دارو مسولین هم د منی چې په ورزګان ولایت کې د مخابراتي شبکو انټرنیټي خدماتو غیر فعال دي، او په دغه ولایت کې خلک د سټلایټ له انټرنیټ کار اخلي چې قیمتي هم لوړ دي. په افغانستان کې د ترادي اداري ویان سید شینواری ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د انټرنیټ د نشټوالي او لوړ قیمت لامل نامنی ده.
د ورزګان راپور مو اوریده چې د انټرنیټ له کیفیت او قیمت نه خلکو شکایت درلود. د دې موضوع په اړه مو د افغانستان د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس سید شینواری سره خبرې کړې دي، او لومړی مې ورڅخه دا وپوښتل چې د انټرنیټ ستونزه یوازې په ورزګان پورې نه رالنډیږي، په نورو ولایتونو کې هم خلک شکایت لري. ښاغلی شینواری وویل:
واقعاً دا ستونزه یوازې د روزګان پورې مربوط نه ده، بلکې ټول افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې وخت نا وخت دا شکایتونه موږ ته هم رسیږي، او داسې نه ده چې موږ ورباندې غوږونه کاڼه کړي اوسي. چې د انټرنیټ خدمات او همداراز مخابراتي خدمات وخت نا وخت د قطع وصل سره مخ کیږي، غټه ستونزه په ټول افغانستان کې زمونږ د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ناامني ده. کله چې په یو هیواد کې ناامني اوسي، هلته نه پل پلچک خوندي اوسي، نه پکې ښوونځی خوندي اوسي، نه پکې روغتون خوندي اوسي. دا اوس هم د 15 نه تر د 30 سلنه پورې خدمات د 40 ساعتونو په مختلفو مودو کې، که چېرته چې د سهار نه تر د غرمې پورې، چېرته غرمې نه تر د ماښام پورې، چېرته د شپې نه تر سهاره پورې مخابراتي خدمات قطه پاتې کېږي.
دا خو د انټرنیټي یا مخابراتي خدماتو د قطع کېدو دلیل کېدای شي، لیکن ستاسو ادارې په ځلونو د بیو خبره کړې ده چې بیې به ټیټې شي. د ګاونډیو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د انټرنیټ قیمت ډېر لوړ دی.
چاروان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې په لومړیو کې د ای وی ټلیفوني مکالمې فی دقه بیه 15 افغانۍ وه، بیا 10 ته راښکته شوه. تر اوسه پورې چې ای وی افغانۍ او 2 افغانۍ ته راښکته شوې ده، خامخا به یو څه شوي اوسي. د انټرنیټ بیه فی جی بی چې ده $100 نه لوړه وه، اوس چې ده ډېره راښکته شوې ده. ما پرون یو اعلان ولیده چې یو جی بی انټرنیټ په 50 افغانۍ باندې حتی یو شبکه ورکوي. داسې ده چې موږ دې ته ناست نه یو چې واقعا همدا کفایت کوي. د ګاونډي هیوادونو سره که افغانستان پرتله کېږي، دا ډېره دردونکې ده. ګاونډي هیوادونه څوک دي؟ خو پاکستان دی او هندوستان دی. هلته په هندوستان کې ما پرون یو معلومات ولیدل چې 6.6 میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي. په پاکستان کې 6.5 میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې بیا دغه شمېره ډېره حیرانوونکې حد ته کمه ده،
ځکه چې بیا لوړه ده
انټرنیټ کاروي. په لوړه نه ده، بای خبره ده چې د بای لوی څه ده چې موږ په افغانستان کې په پاکستان او په هند کې تر اوسه پورې چا یو مخابراتي پای نه ده لیدلی.
بله، دا هم د درد وړ دی، لکن یو بل مسله چې شینواری صاحب ځین خلک ورته ګوته نیسي، هغه وایي چې په افغانستان کې مخابراتي شرکتونه نه غواړي چې د انټرنیټ بیا ټیټه شي، ځکه چې بیا خلک به له موبایل ټلیفون نه کمه استفاده کوي.
دا څه به ده سروان صاحب چې بیا خو یې ګټه مخابراتي شرکتونو ته ده، که څوک انټرنیټ کاروي او که څوک مخابراتي خدمات کاروي، دواړو ګټه چې ده شبکو ته ده. دا څه نه ده، هغوی بیا کولای شي چې په انټرنیټي برخه کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي، ډېره پانګونه وکړي، په هغې کې ګټه ترلاسه کړي. دغه خبره نه ده، ما یو خبرې ته پوره مکمله منه کړه شوه، غواړم چې اشاره ورته وکړم. په پاکستان او په هند کې په تیرو 10 کلونو کې یوه مخابراتي دستګاه، یو مخابراتي سایټ نه تخریب شوی. حال دا چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې زر دانې مخابراتي سایټونه تخریب شوي دي، او په یو سایټ باندې $100,000 کم تر کمه مصرف راځي. دروان صاحب، دا ډېره دردونکې ده چې په تیر یو لسم کال کې 150 مخابراتي سایټونه په افغانستان کې بیا بیا تخریب شوي دي، او که ډېر کم یې موږ حساب کړو د $10 میلیونه پورې مخابراتي سکتور ته تاوان رسېدلی دی.
دا اتراد عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس سعید شینواری و.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي سره له دې چې په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتی دودې په شارونو او کاروبارونو د بیا تړنې ته اړتیا نه بریشي. په دغه سازمان کې د اروپا د څانګې مشر هانس کلوګه ویلي د نړۍ په کچه ځینو لومړنیو اقداماتو او مخامخ اضافي ګامونو د ویروس د توجن کېدو وضعیت کابو کړی دی. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي په اروپا کې کورونا وایرس کابو کېدلی شي، او دغه لته باید اقتصادي او تعلیمی چارې دوام پیدا کړي. ایتالیا، فرانسا، اسپانیا او جرمني هغه هیوادونه دي چې د وایرس کچه پکې په زیاتېدو ده. ایتالیا پرون د اگست 6مه د کورونا وایرس 845 په حساب کړي چې د لته رمی میاشتې راهیسې تر ټولو لوړ شمیرې دي. فرانسې هم تازه په کورونا وایرس د 4200 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړی چې په څو وروستیو ورځو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. اسپانیا کې بیا د پیښو ورځنی شمیر تر فرانسې او جرمني هم ډیر دی. هلته پرون 1200 پیښې ثبت شوې. د نړۍ په کچه بیا امریکا تر ټولو ډیره ځپل شوې. دغه هیواد کې پرون د څه باندې 46,900 پیښو راپور ورکول شو. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې له دې سره په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر څه باندې 2.5 میلیونه کسانو ته ورسید، چې له دې ډلې یې 1,90,000 ډیر کسان مړه شوي دي. د مړینې له اړخه هم امریکا او ورپسې برازیل لوړې شمیرې لري. کوویډ 19 تر اوسه نږدې 1,15,000 کسان په امریکا او څه باندې 1,12,000 کسان په برازیل کې مړه کړي دي. بل لور ته په جنوبي کوریا کې پرون د 340 پیښو راپور ورکړل شو. دغه حالات ځایي اندېښنې جوړې کړي، ځکه چې له مارچ میاشتې تر اوسه ورځنۍ پیښې دومره نه وې ختلې. د جنوبي کوریا د روغتیا مرستیال وزیر ویلي دا ډېر جدي وضعیت دی. د جنوبي کوریا حکومت اوس د هغو کسانو څرک لګوي چې تیره اونۍ پلازمینه سیول کې سیاسي ټولېدنه کې ګډون کړی وو. دوی وایي هغو موټر چلوونکو پسې هم ګرځي چې دغه کسان یې له ولایتونو ښار ته انتقال کړي وو. دغه آسیایي هیواد کې تر اوسه د کورونا 16,000 پیښې ثبت شوي او 309 کسان ترې مړه شوي دي. د کورونا وبا له کبله اقتصادي ستونزې هم په ډېرېدو دي. په امریکا کې د بیکارۍ کچه ورسره ډېره شوې، او جرمني بیا ویلي هیواد یې اړ دی چې 2021 کال لپاره هم پور واخلي. له دې سره روسیه ویلي د کورونا د مخنیوي لپاره جوړ کړی واکسین یا سپوتنیک وی پر 40,000 کسانو آزمایي، سره له دې چې کارپوهان د دغه واکسین پر اغیزو ډاډه نه دي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی به هم 2000 سپوتنیک وی درمل ترلاسه کړي او خپلو خلکو باندې به آزمایي.
له دې سره زموږ د خبري مجلې وخت پای ته رسیږي او دا بل خبري مجله سید سمیع